په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري ګړه کې زما هارون بچا سلام نو منه په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سموز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپانو خبري ایجنسیونو لیکنه درورو خبرونه له انیسی اجمل الله
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د افغانستان په خوست ولایت کې 14 شویده چې پکې 12 کسان وشل شوې دي په بنو کې تاجرانو د پاکستان فوج په حق کې لاریون کړی دی او نن په لبنان کې د پارلیماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي اوسته خبرونو تفصیل افغان چارواکی وای د خوست د یعقوبی اډی لجمات سره نستې 14 شویده چې پکې 12 تنه وشل شوی او نه هیڅ زخمیان دي امنیتی چارواکی وای 14 د پیښور پر وخت شو خدری بجې د خوست د یعقوبی اډی جماعت او د نوملیکنې مرکز سره نستې شوی او د 14 لزه څخه مړی او زخمیان د خوست روغتونونو ته وړل شوی دي د پیښې سیمواری لا چا نه منلې د بلوچستان په دوو سیمو کې د کویلي قانونه غورځېدلي چې پکې درشت مزدوران وژل شوي او نه زخمیان دي تېره ورځ په مارګټ سیمه کې د کویلي په قانونو کې د ګیس د 14 له بجې 14 مزدوران وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي او په مارواړ سیمه کې بیا وو کان کیندونکي وژل شوي او درې نور زخمیان دي د کویټي کمشنر جاوید انور شاوانی میډیا ته ویلي د 73 وژل شوو شوبلو تعلق د سوات او شانګلي سره دی نن په بنو کې د سوداګرو تنظیمونو انجمنې تاجران حقیقي او تحفظ ختم نبوت د پاکستان زنده‌باد په نوم لاریون کړی دی سوداګرانو فعالانو د لاریون پر مهال ویلي چې د پاکستان پوس د هیواد ساتلو لپاره ترګره ضد قرباني ورکړي نو ځکه یې باید پر ضد بیانونه ورنکړل شي د لاریون ګډونوالو د پښتون تحفظ مومنټ پر مشر منصور پښتین تور پورې کړ چې هغه د بهرنیو هیوادونو په ایجنډا کار کوي پښتین او د غورځنګ مشران یې سو ځله دا تورونه رد کړی دی او ویلي چې د پښتنو آئینی حقونو لپاره مبارزه کوي د پاکستان وزیر اعظم شاید خاقان عباسی ویلي الیکشن کمیشن دی د جولای میاشتې تر پای پورې عام انتخابات وکړي او که داسې ونه شول نو دوی به عدالت ته لاړ شي وزیر اعظم عباسی دا خبرې تېر ورځ د پنجاب په ناریوال ښار کې د یو سړک منصوبې پرانیستو پر مهال وکړې نوموړي په دغه موقع وویل
د پاکستان ولس مسلم لیگ نن د 15 کالو لپاره ټاکلې وو او که خدای غوښتل نو د رواني میاشتې د 11 نیټې د شپې 12 بجو بورې په دوی خپل کار کوي او چې څوک د انتخاباتو نه یریږي نو هغوی ته هم او الیکشن کمیشن ته هم مشوره ورکو چې په خپل کار توجه ورکړي چې دارنګ د پاکستان ولس ته د فیصله ورکولو موقعه په لاس ورشي
دا موجوده حکومتونو آئینی مده د رواني میاشتې په 1.5 ختمیږي او وروسته به نگران حکومتونه جوړیږي د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای د سیمې خلک دي د خپل غوښتنو پوره کېدو لړ کې لسبره کار واخلي اشفاق احمد خان دا خبره لاغروستو نن مشال ویډیو ته وکړه چې د توې خلې د دوتانی غنو قبایلو په شوب واڼا سړک احتجاجي پر لټ لګولې او له وزیر قبیلې سره د سمکنه شخړې ختمولو غوښتنه کوي اشفاق احمد مشال ویډیو ته ویل د سیمې پولیټیکل ایجنټ په واڼا کې له خلکو سره جرګې کوي
د جنگ جګړې او دا مطلب چې سکولونو نه بایکاټ او د روډو نه بندول دې باندې مسله نه حل کیږي دا خو دې لپاره خلک کوي چې ایڈمنسٹریشن ته خپل احتجاج ورسي خو ستاسو د احتجاج یا ستاسو د کم خبر ده دا موږ ته مرک نه راغلي دا موږ په دې باندې کار روان کړی دی ان شاء الله لږ ورځو کې به دا مسله موږ حل کړو بل خیر
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو نواب دوتانی مشال ریډیو ته ویل د دوتانی قبیلی خلکو د احتجاج لوجې د پولیو مهم مسکولونه بندي او احتجاج کوونکي وای د غوښتنو تر پوره کېدو به درنه تا دوام ورکړي افغان چارواکی وای په بغلان ولایت کې د هند وو انجینرانو یو افغان وګړي تختبل شوې دي د بغلان پولیس ویان سبی الله شجان ویلي د انجینرانو افغان ډرایور یې په یو بس کې دولتي بجلیګر ته روانو چې په لاره کې وتختبل شول د انجینرانو د افغانستان برېښنا شرکت سره کار کو د بغلان والی عبدالحی نعمتی مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په لبنان کې د 2009 کال وروسته په لومړي ځل د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. حکومت وایي له 13 لک څخه زیات کسان د نننیو انتخاباتو لپاره د رای اچونې په شرایطو برابر دي. د لبنان د 138 کسیزه پارلمان لپاره د نږدې 600 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. تمه ده چې د انتخاباتو رسمي نتیجې سبا اعلان شي. څیړونکي د وزیر اعظم سعد حریری ګوند او د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې اتحادیانو کارکردګي لنیستې ساري. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی له دفتره نن په خپل شوي بیان کې ویلي شوي چې دا هیواد جنگي الوتکو د شام په ختیځ کې د داعش په قومندانانو حمله کړې ده. بیان زیاتوي دې برید د داعش ځایونه په نښه کړي او هغه په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. د شام حکومت او د داعش ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف څخه د اجازې ترلاسه کولو وروسته عراق د تیر کال راهیسې په شام کې د داعش ضد ګڼ هوایي بریدونه کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن واشنگټن ته سفر کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت تر مخه هغه به په خپل دورسنی سفر کې د امریکایي چارواکو سره د ایران پر اټومي تړون او د شمالي کوریا په حالاتو خبرې کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي بوریس جانسن به د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس، د کمی سلامتی سلاحکار جان بولټن او د کانګرس له ځینو غړو سره ویني. جانسن د خبرو پر مهال روس، شمالي کوریا او شام ته په اشاره ویلي وو په ګڼو نړیوالو بهرنیو چیلنجونو کې امریکا برتانیا لا هم پسې ولاړ دي. او اخیری خبر دا چې په روس کې د حکومت د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی ویلي هغه د حراست روس ته خوشی کړل شوی دی. ناوالنی او په سلګونه نور مظاهره چیان تېر ورځ په مسکو کې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. دا د هغه مظاهرو برخه ده چې په ټول هیواد کې د الکسی ناوالنی لخوا د ولادمیر پوتین په څلورم وار د ولسمشرۍ د دندې له پیلېدو وړاندې کیږي. او همدې سره د مشال رادیو خبرونه ختم شو او زموږ د همکارې فرخنده اسد نه د موسم حال اورو.
او اوس هم د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د ګل پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به د تودوخې کچه زیات نه زیات 28 او کم نه کم 40، په بنو کې به 22 او 22 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په خوست کې نن یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 12 ولسی وګړي وژل دي. د بلوچستان د مرکز کوټې په ختیځ کې بیا د کوېلې قانون نړیدلې چې پکې په مړو شو 23 مزدورانو کې د سوات او شانګلې کسان هم شامل دي.
یوه بجه د کوټې د بازار نه رخصت کړ دي سوات ته لیږي. څه کسان چې زخمیان وو هغه د هسپتال ته راوړي وو هغه خدي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي ریاستی ادارې باید په آئینی حدودو کې دننه کار وکړي. د چارو شدونکو وایي د پاکستان تر ټولو غټه ستونزه همدا ده چې ادارې له خپل حدودو تجاوز کوي. او د جنوبی وزیرستان د دوتانی قبیله مشران وایي حکومت د دوی او د وزیرو د ځمکې د لانجې په حل کې ناغېړي کوي.
سکولونه بند دي، پولیو مهم بند ده، حکومت پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی غفلت په وجه باندې.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د خوست د نننۍ بمی چاودنې په اړه واوریدل. هم په دغه اړه تازه معلومات اخلو. خپل خبریال نجیب الله الوخیل را سره ټلیفون په لیکه راغلی. الوخیل صاحب، تاسو سړی مشي وایو او که اوریدونکو ته واری بیا ووایي چې دغه چاودنه په کومه سیمه کې رامنځته شوې، وخت څو، او د تلفاتو په اړه خو موږ ویل چې لږ تر لږه 12 کسان مړه دي، پکې وژل شوي دي، او دغه شان تقریبا 29 پکې زخمیان هم دي. نو که دغه مرګ ژوبلې په اړه تازه ارقام معلومات لري هغه هم را سره مهرباني وکړئ شریک.
ځم په د خپل ځان له طرفه تاسو ته د ماشال راډیو ټولو درنو اورېدونکو په سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ورځ ماسپښین د پاکستان په وخت په 3 بجې د خوست ښار د یعقوبی اډې په جومات کې د نوملیکنې مرکز ته نږدې سیمه کې چاودنه وشوه چې په دې پیښه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 10 کسان ملکي کسان البته وژل شوي دي او 20 نور پکې ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې یوه ښځه هم وژل شوې ده او یوه بله ښځه پکې ټپي شوې ده. د پیښې په ځای کې د خوست د امنیه قمانداني سرپرست سمنمل عبدالحرام مشهد اورېدو وویل چې پیښه د جامع د لمانځه وروسته د ماسپښین د جامع د لمانځه وروسته رامنځته شوه او د دې چاودنې ډېری قربانیان چې دي دا ولسي خلک دي. د خوست د عامې روغتیا چارواکو وویل چې د خوست ولایتي روغتون همدارنګه په خوست ښار کې درې خصوصي روغتونونو ته په پیل کې د دولس وژل شویو جسدونه او درې دېرش ټپیان د درملنې لپاره وروړل شوي وو، خو یو ټپي د ژورو ټپونو له کابله سا ورکړه او په دې سره د وژل شویو شمېر دیارلس او د ټپیانو شمېر هم دوه دېرش کسان شو. د خوست جامع روغتیا رییس ډاکټر ابي فشار سوري دا وویل چې په دې پېښه کې یوه ښځه وژل شوې ده او بله ښځه ټپي ده. دا هم وویل چې په خوست کې د ولایتي روغتون او څلورو نورو خصوصي روغتونونو کې چې ټپیان وروړل شوي دي، ډاکترانو او روغتیايي کارکوونکو ته لارښوونه شوې ده چې باید د ټپیانو د وضعیت تر ښه کېدو پورې په روغتونونو کې پاتې شي. دا هم وویل چې اوس مهال په ټوله کې د پېښې د ټپیانو روغتیايي حالت مخ په ښه کېدو دی. پاچا صاحب باید یادونه وکړم چې تر اوسه پورې د یادې پېښې مسؤلیت کومې وسله والې ادارې پر غاړه نه دی اخیستی.
منالو خیل صاحب که دا مره ته وایي چارواکو په دې اړه څه ویلي دي چې دا ګنې د دې هدف دغه د نوملیکنې مرکز وو که تاسو وایي چې هغې ډېره نږدې شوې دا چاودنه؟
پاشا صاحب تر اوسه پرې ډېر مسایل هغه دي امنیتي چارواکو وویل او د خوست ولایت چارواکو وویل چې په دې ارتباط باندې تحقیقات کېږي چې اصلا هدف څوک وو، هدف د نوملیکنې مرکز وو او که عام لمونځ کوونکي وو، او دا چې اصلا د وژل شوي کسان څوک دي تر اوسه پورې د دې خلکو هم هغه هویت نه دی څرګند شوی. البته پوځي کسان پکې نه شته، یو نفر پوځي کس ته پکې ټول ولسي کسان دي خو هغه مکمله پېژندګلوي او تعارف نه ده شوی. نو باید دی چې تر ناوخته پورې باید د
او دا وخت سیمه امنیتی وضعیت څنګه دی؟ الو خیل صاحب، خلک څه وایي؟ وضعیت دغلته څنګه دی؟ کلابنده د سیمه څه روان دي؟
فعلاً خوفه په هغه ساحه کې چې چاودنه شوې ده یعقوب علي جومات خواوشا امنیتي کسان دي، هغه ساحه کلابند ده. البته د خوست په نورو سیمو کې تګ او راتګ روان شوی او انشاءالله کرار کرار بالکل عادي حالت ته راځي.
صحیح شو. ډېره مننه نجیب الله الوخیل اوریدونکو چې د خوست نه موږ ته دغلته چې نن ماسپښین کومه چاودنه شوې ده پکې لږ تر لږه دیارلس کسان دغه دي وژل شوي دي او د دیرشو په شاوخوا کې نور ټپي شوي دي. دغه پېښې په اړه موږ ته تازه معلومات راکول.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان په مارګټ او مارواړ سیمو کې چې د کوټې ختیځ لور ته پرتې دي، د کویلي عسکرو د قانونو نړېدو په پیښو کې لږ تر لږه درویش مزدوران وژل شوي دي. په دې پیښو کې چې بیګا وشوې د زخمیانو شمېر شپږ ښودل شوی دی. په وژل شوو کې د خیبر پختونخوا د سوات او شانګلې مزدوران هم شامل دي. ګل ایاز تفصیل راکوي.
د کوټې څخه 45 کیلومتره لری ختیځ لور ته د مارګټ په سیمه کې بیګا د کویلي درې قانونه ځای په ځای ونړیدل چې له کبله یې درویش کارکوونکي لاندې شول. د مارواړ په کان کې یو مزدون القمود نن مشال اډو ته ویل چې دا پیښه پرون په قانون کې رامنځته شوې ده. د زیاته کړه
یو مین کې وو کسان مړ دي، په دا بل مین کې وو کسان مړ دي، په دریم مین کې دوه کسان مړ دي. تقریبا لس بجې دا کسان دغه ځای نه رویستل دي، بیا ایمبولینس ته خېژول دي. یوه بجه د کوټې د بازار نه رخصت کړ دي سوات ته لېږي. څه کسان چې زخمیان وو هغه د هسپتال ته راوړي وو، هغه خدي بچو دي ټول.
حکومت د خوانه اف سي والوم راغلی وو، اف سي وال هلته موجود وو، کرنل موجود وو، عمله ټوله راغلی وه، ریسکیو والم رویستي وو. البته مزدورانو خپل د خپل لیبر رویستل دی، ریسکیو والا موجود وو، سړی موږ سر نه دی رویستلی. نو دا واقعیا ګانې کېږي دغه سې په دا مایننګ کې، ولې چې پوره بندوبستونه نشته دی، د لیبر دپاره سیفټي څه بندوبست نه وي، بل څه نه وي، خپل د خپله بس هغوی کار کوي. نو دا واقعیا ګانې وشي.
د دوی په خبره په قانونو کې د چاودنو نویت معلوم نه دی او په قانونو کې په هغه وخت کې ټول کارکوونکي وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا شانګلې سره تعلق لرونکي مزدور ظفر علي مشال اړې ته ویل چې حکومت باید اغېزمن شوو کورنیو سره مرستې وکړي او په قانونو کې کارکوونکو ته د تحفظ ورکول لپاره انتظامات هم وکړي. د زیاته کړه
نه دی راغلی دا ولا ستلس کاله زمونږ شو، زه چې دلې سره غلې ماتلس کاله مونږ کار وکړو. په دې کې انسپکټر مونږ نه دلیدلې، پرون غلی او دا د سې په وخت غلی کنه، بیا مونږ نه دلیدلې، دینه مخکې مونږ نه دلیدلې. حکومت څه تاونی او څه زمونږ دغه څه حق چې هغه زمونږ ته برابر دغه کې کم سیفټي سامان کم شی هغه کمپنۍ ته ورکی، په مونږ چې کم کاری هغه مونږ ته وخی مونږ بکو. خو مونږ لا په دروسه پوری څوک نه دی راغلی او نه زمونږ سره یو طریقه یو تپوس د کار چې په څه طریقه کوي یا څه کوي، مونږ په خپل مرزي کار کوو او دا خلک په دې وجه باندې خرابېږي او دخکېږي.
بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر سرفراز بوکتی د پیښې غندنه کړې ده او ویلې دي چې د غفلت په صورت کې به د ذمه وارو کسانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د عسکرو د قانون د اتحادیه پاکستان سنترال ماین لیبر فیډریشن دا راپور لمخې هر کال د سکرو د قانونو په پیښو کې د سلو څخه نیولې بیا 200 کارکونکو خپل ژوند د لاسه ورکوي. د دې یو لوی وجه د حکومت لوري د کارکونکو لپاره د حفاظتي انتظاماتو کمښت دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نن په بنو کې انجمن تاجران حقیقی او تحفظ ختم نبوت نومې تنظیمونو په ګډه پاکستان زنده باد لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو وویل د هیواد پوځ په ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړي او هغه څوک چې د پوځ پر ضد نارې وهي د هیواد دښمنان دي. دوی پر پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړ چې د بهرنیو استخباراتو لپاره کار کوي. یاد غورځنګ په خپلو جلسو کې دغه تورونه رد کړي دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ بنو کې انجمن تاجران حقیقي تحفظ ختم نبوت د سیوری لاندې پاکستان زنده آباد ریلی وشوه. دغه ریلی کې ګډونوالو د پاکستان زنده آباد او د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین پر خلاف نارې کولې. دوی وویل فوز د ملک لپاره ډېرې قربانیانې ورکړې او د ادارو خلاف نارې وهونکي د ریاست خلاف او دښمن دي. دغه ریلی ته ویناوالو وویل چاته هم اجازه نه ورکوو چې د ملک او فوز خلاف کار وکړي او له دوی سره قدم په قدم ولاړ یو. ویناوالو کې ځنو پښتون ژغورنې غورځنګ باندې تور پورې کړ چې د بهرانیانو په ایجنډا کار کړي، خو بل طرف پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه په بیا بیا رد کړي او وایي د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړي چې د آئین په چوکاټ کې د مطالبې ومنل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په سواد کې د دوی د ځایي مشرانو خلاف پولیس رپورټونه درج کړي، خو د دوی په خبره دغه کار پر ضد به اعتراض غږ پورته کوي او ریاستي ادارې د دوی او پلویانو یې د زورولو لاس وانخیست نو د خپل احتجاج ریکارډ کولو لپاره به اسلام آباد ته ولاړ شي. د سواد پولیس بیا وایي د پی ټی ایم د هغو ملاتړو پر ضد یې ایف آی آرونه درج کړي چې د ریاستي ادارو خلاف د خلکو پارولو تور پرې لګېدلی دی. منور شاه تفصیل راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په سواد کې یې د یو شمیر ځایي مشرانو خلاف پولیس رپورټونه درج کړي دي. د سواد قبل تحصیل د پولیسو د وینا تر مخه په دې کسانو د ریاستي ادارو خلاف د خلکو پارولو د دفعاتو لاندې اف آی آر درج کړل شوی دی. د یاد غورځنګ یو مشر محسن داوړ په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
دا تیار شوی دی په کابل تانه کې. دوه اف آی آر کافی ما سره پټه ده اوس هم هغه چې په تاسو ورته کوی هغه مونږ ورته پیښ کو هغه دا څه خبره نه ده په ریکارډ باندې د نو څو سرګین شي پتا ولې.
پښتون تحفظ مومنت چې د جنوري له میاشتې راهیسې پیل شوی د نورو یو شمېر نکاتو ترڅنګ د لادرکو کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو غوښتنه هم کوي. دا چې په دې سلسله کې یې د غورځنګ نور ملګري هم نیول کېږي یا زورول کېږي دوی به څه لایحه عمل اختیاروي. محسن داوړ وایي
موږ خپل ژوند مرکزي تپوس کوو که هغه ته سره برابر هم زیان رسي موږ به دغه تپوس کوو هغه خلاف به نور هم په غټ تعداد کښې روزو. د کوم نور احتجاجونه دي ځای په ځای په هر یو ښار کې او بیا جلسې جلوس زمونږ روان دا خو دوی ورسره او دوی اوس که په هغې لاره کښې خنډ جوړېږي او په دې دوران زمونږ په دې ملګرو باندې دغه شانتې فایرونه کوي هغې ژول کوي نو زما په خیال دوی ته مخکې مونږ دا پیغام ورکړی داسې پیل خو به دا اف آی آر موصل شي که نه شو موصل هغه کښې خو داسې ګام زمونږ دلته د ریاست دی دغه واخېستو زمونږ د خپل ملګرو ته پوس کوو د هغې خلاف احتجاج هم کوو او ښه په کلکه به دا ګام نه راکوو.
له دې وړاندې د پوځ د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرل نذیر بټ ویلي وو چې د دې تحریک یو شمېر غوښتنې جایزې دي او په کار ده چې غور پرې وشي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سوات د جلسې پر مهال په 12 مئی په کراچۍ کې د جلسې اعلان کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت، او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی حکومت چلول د عدالتونو کار نه دی او نه هم عدالت لره خای چې د کار وکی. نوموړي زیاته کړې هغه عزت چې د پوځ یو جنرال او د عدالت یو جج ته ورکول کیږي باید سیاستوال هم ترې برخمن وي. وزیر اعظم بیگا په پنجاب کې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې ټول ادارې باید په ټاکل شو حدودو کې دننه کار وکړي او د نورو هغو په کارونو کې مداخله یا په چارو کې مداخله ونه کړي. ګل ایاز تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خالی په ورځ د پنجاب په نړیوال سیمه کې د یو سړک د تیږې کې خودو په مقابل چې د نیب او عدالتونو د ناسمو فیصلو او اقداماتو له وجې پرمختګ نه کیږي او نه څوک سرکاري افسر په سم ډول کار کولی شي چې اثرات به یې په دې ملک پریوزي. د دوی په خبره موجوده حکومت به خپله موده پوره کوي او ولس غواړي چې په خپل وخت ټاکنې وشي. نو الیکشن کمیشن له پکار ده چې تر 10 جولای پورې انتخابات وکړي او که الیکشن کمیشن په وخت ټول ټاکنې ونه کړي نو دوی به له ولس سره تماس نیسي او عدالت ته بځي. نوموڑی زیادہ کڑا
پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا تھا.
دا پاکستان ولس مسلم لیگ نون دا 15 کالو لپار ٹاکلے وہ اوکو خدے غختل نو دا روانی میاشتی دا یو دشتے منیٹی دا شپی 2:00 بجو بوری پا دوی خپل کار کوی. کسوک عدالت تتلل غواڑی نو بی لشکا لار دیشی او زما الیکشن کمیشن تا دا مشورہ دا چی پا شپی تو رزو کی انتخابات وکڑی او پا دی کی دی خندان نپریگ دی او چی سوک دی انتخاباتو نیریگی او لدی تیخ تا کوی نو هاگوی تا هم او الیکشن کمیشن تا هم مشورہ ورکو چی پا خپل کار توجو ورکڑی چی دارنگ دا پاکستان ولس تا فیصلے ورکول موقع پلاس ورشی اور جمہوریت تسلسل هم جاری پاتشی. مشال اڈو چې د وزیر اعظم د اندیښنو پاړه په اسلام آباد کې د خبریال او سیاسي چارو تجزیه کار احسان حقانی نو پوښتل نو هغه په جواب کې ویل
او که یو اداره په خپل حد کې دننه کار نه کوي یا د خپل حد نه تجاوز کوي نو آیا د دغه ادارې د محدود کولو یا د هغه د فعال کولو لپاره په دې ملک کې نظام شته که نشته؟ آئین مونږ ته د دغه نظام نشاندهی کوي د عدلیه په صورت کې. دا د عدلیه ذمہ‌داری ده چې هغه دا وګوري چې آیا یو اداره په خپل حدودو کې تن خپل فرائض کا نه پورا کین چا دی لیول زور نه ور کی نو په دې ملک کې دا سه معاملات روان دي. د حکومت ډیر شی فرضی دي چې نه پورا کوي او چې حکومت وای چې زب په خپلوم دا فرضی نه پورا کوم او که عدالت ما ته و چې د خپل ذمہواری پورا کا دا فرض پورا کا نو زب عدالت تم چې ته زما په حدودو کې تجاوز کوي.
هم نشر په خبر کې د سیاسي او قانوني چارو په نور عالم خان په دې اړه مشال اړې دوی چې یو وخت کې عدالتونو د امیرانو ملګرتیا کړې و نو ځکه وس پرې نه ولس او نه سیاستوال هغه شان باور کوي. نوموړي زیاته کړه
عدالت چې دی اوس خپل کار پرې خودی دی د حکومت کار پتی لګیا دی. حکومت چې دی کوشش کوي چې عدالت په خپل کنټرول کې راولي اوس پارلیمنت خپل کار نه کوي. هغه یو ګوره پانا کیسې چې سپریم کورٹ ته راوړو چېرته دی خپل کار پی جندلې نن به دا حالات دی. دا شی سپریم کورٹ ته پکار دی چې کب د کار دی هغه کار وکړي. دا شی حالات ته پیدا کی چې د خلکو اعتماد په عدلیه باندې حال چې نه نو دا شی هر یو سړی بس دا وایي چې زه په اختیاراتو کې پلاری تا جو کو دی وجه سي چې دی خپل کار په خپل نه کوي. زمونږ ملک کې ټولو کې غټا دغه دا ده چې مونږ یو خپل کار پیژنو
بلخوا. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم سو سو واری په ادارو نیوکه کړي او ویلي دي چې دا ادارې د ده پر ضد سازشونه کوي او په راتلونکو عامو ټول ټاکنو کې هم د لاسوهنې اراده لري.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان دوتانی قبایلو د ژوب او وانه ترمنځ پر غزیدلی سړک احتجاج پیل کړی او حکومت غوښتنه کوي چې له وزیرو سره د ځمکې پر سر پورته شوې لانجه ورته حل کړي. د دوتانی قبیلې مشران وایي پولیټیکل انتظامیه د دوی د مسلې د حل په برخه کې ناغېړي کوي چې له وجې د سیمې سکولونه بند دي او د پولیو ضد کمپاین هم درېدلې ده. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي بیا وایي د یادې مسلې د حل لپاره یې په واڼه کې له قبایلي مشرانو سره لیدنې پیل کړي دي. سیلاب مسعود حال راکوي.
د سولی وزیرستان توخلې دمتونی کا بایلیون ویایي چې په زرګونه دمتونی کا بایلیون چې په کومو کښې ښځینا نرینا بوډاګون او بچون هم شامل دي د کورونو نه راوتلي په احتجاج لګیا د ژوب واڼه په سړک کې پلتۍ وهلې. د وزیر قبایلیانو سره د چینی خوا ځکنۍ شخړې سمولو غوښتنه کوي. په احتجاج کښې موجود ځنې قبایلیون ویایي
نواب دوتانی خبر کوم زموږ علاقہ تحصیل توی خل جنوبی وزیرستان کې دوتانی خلک روډو تراوتلی دي صدر احتجاج کې تقریبا 4,500 کسان نارینه او ښځینه په روډونو کې ناست سکولونه بند پولیو مهم بند حکومت پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی غفلت په وجه باندې خلک راغلل په روډ کې کېنسل د دغه وجه ترلک په روډ کې والا چې موږ به شپه ورځ دلته څو پورې ناست یو موږ مسله چې څو پورې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن موږ ته په حق باندې په مثل او په نقشجاتو را حل کړی نه ایمانم نظر دا مسله ده چې کومه ده چې نه خو مسله ده اوس په دا وجه دي موږ غټه درنه ده درې ورځې کېږي چې روانه ده او ختموي نه په طریقه ساته پورې چې کوم حکومت موږ ته انصاف را کړی نه ځلې جواز کړی نه موږ زړه واړه ټول ښځې زنانه بچیان د وطن دي تعلیمي ادارې بند دي طریقه ساته نه پولیو ته اجازه ورکوو
د شلي وزیرستان ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان د دغو قبایلانو دا احتجاج او غشتنه سرنګ جوابوي وار وای ځنه
پرون سهار تل دي وانه تا څنګه پولیټیکل ایجنټ سیب او هغه التکی دا کم د علاقې مشران دي دا سره به جګی کوي غونډي به کوي دا خلکو ته دا اپیل لې چې لږ صبر نه کاروالي دا جنگ جګړې او دا مطلب چې سکولونو نه بایکاټ او دا روډونو نه بندول دې باندې مسله نه حل کیږي دا خو دې لپاره خلک کوي چې ایڈمنسٹریشن ته خپل احتجاج ورسي او ستاسو د احتجاج یا ستاسو دا کم خبر ده دا موږ ته مخکې نه راغلي دا موږ په دې باندې کار روان کړی دي ان شاء الله لږ ورځو کې به دا مسله موږ حل کړو به خیر
دم تڼو کا بایانو دا غوره هم وکړه چې کداغه مسله زر کې سما نه کړای شو بیا به دوی مجبور وی چې د ونه جوب د سړک نه علاوه د ګمل ډیم سړک هم باندې کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
په کورمه کې د تندرونو پریوتولو وجې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو خبرونه ورکړل شوي دي. د کورمه په بیلابیلو سیمو کې د شنبې په ورځ شو دغو پیښو کې د یو ولسي وګړي په شمول درې پوځیان مړه او لږ تر لږه درې نور کسان ټپي شوي دي. تفصیل درته اورو. د کورمې د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته ویلي لومړی تندر د شنبې پر ماسپخین د منځنۍ کورمې په مرغو چینې سیمه کې پر یوه کور پرېوتې چې یو کس پکې مړ او یو بل ټپي دی. د زیاته کړې هم د شنبې پر مازیګر بیا د منځنۍ کورمې په زحمشت او پاړه چمکني سیمو کې هم پر امنیتي پوستو تندرونه پرېوتې چې پکې څلور پوځیانو ته مرګ ژوبلا وختې. د سیمې یو مشر ملک لال اکبر مشال رډیو ته وویل پرون په سیمه کې له دوو تر دریو ساعتونو پورې باران شوی چې ورسره یو شمېر تندرونه غورځېدلي دي. په کورمه کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د تندرونو پرېوتو پیښې شوي چې پکې تر اوسه عام وګړي او پوځیان مړه شوي دي. په دغو پیښو کې یو عام تن او درې پوځیان ټپي شوي هم دي. په داسې حال کې چې په کورمه کې د بارانونو لړۍ روانه ده، د موسمیاتو محکمې چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته د نورو تندرونو پرېوتو خبرداري ورکړې. د موسمیاتو محکمې یو مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل تندرونو څخه د بچ کېدو تر ټولو غوره لار دا ده چې د باران پر وخت خلک باید هغو څیزونو ته نږدې لاړ نه شي چې د بجلی کرنټ پکې تیرېدای شي.
سامان شو هغه کاپر سره ریلیټډ څه سامان چې شو دا ټول شو دی دي نو دا د دې د لای کرنٹ سفر کوي دا چې دا هغه کې خطرناک دي شو دا نو کوم نه کوم باران نه بچ کې دوه پر دا چې ویل چې هغه کې د دې کرنٹ په سفر نه کوي هغه ځکه چې کوم رودریګو پداوالو نو هغه دې بچ کې دوه پر خبر.
په کورمه کې وروستی بارانونو او ګلۍ نه یوازې خلکو ته ځاني تاوانونه اړولي بلکې د ځینو کورونو دیوالونه یې هم غورځولي. د دې ترڅنګ د سیمې فصلونو او باغونو ته هم زیان رسیدلی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
افغان چارواکی وای د خوست یعقوبی اډی له جماعت او نوملیکنی مرکز سره نسی چاودنه شوې ده چې پکې 14 تنه وژل شوې دي او 22 زخمیان دي. په وژل شوو کې یو ښځه ده. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان په دوو سیمو مارګټ او مارواړ کې د کوئلي کانونه غورځېدلي چې پکې 30 مزدوران وژل شوي او 9 زخمیان دي. د کوټې کمشنر جاوید انور میډیا ته ویلي د 17 وژل شوو او شوبلو تعلق د سوات او شانګلې سره دی. نن په بنو کې د سوداګرو تنظیمونو انجمنې تاجران حقیقي او تحفظ ختم نبوت د پاکستان سندآباد په نوم لاریون کړی دی. سوداګرو فعالانو د لاریون پر مهال ویلي چې د پاکستان پوست د هیواد ساتلو لپاره او د ترګرۍ ست قربانۍ ورکړي نو څکه باید پرسید بیانونه ورنکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي الیکشن کمیشن دی د جولای میاشتې تر پای پورې عام انتخابات وکړي او که داسې ونه شول نو دی به عدالت ته لاړ شي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ د پنجاب په نړیوال ښار کې کړې دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي د سیمې خلک دې د خپلو غوښتنو پوره کېدو لړکې له صبره کار واخلي. اشفاق احمد خان دا خبرې لا وروسته نن مشال ریډیو ته وکړې چې د دوی خولې د دوتاني ګڼو قبایلو په شوب واڼه سړک احتجاجي پرلت لګولې او له وزیرو قبیلې سره د ځمکنۍ شخړې ختمولو غوښتنه کوي. افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د هند و انجینرانو یو افغان وګړي تښتول شوي دي. د پولیسو ویان سبی الله شجاع ویلی د انجینرانو او افغان ډرایور په یو بس کې دولتي بجلیګر ته روانو چې په لاره وتښتول شو. په لبنان کې له 2009 کال وروسته په لومړي ځل د پارلماني انتخاباتو لپاره رایه اچول کیږي. حکومت وایي له 6.5 لکه څخه زیات کسان د نننیو انتخاباتو لپاره د رایه اچونې په شرایطو برابر دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادی له دفتر نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي دي چې دا هیواد جنګي الوتکو د شام په ختیځ کې د داعش په قوماندانانو حمله کړې او د هغوی ځایونه ویجاړ کړي دي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی له ګل ایاس اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل اداریه کې وای په جنوبي وزیرستان کې لس کال وروسته د موبایل ټلیفون رابطې بحالي شوې دي او ولس د دې ګام ډیر هرکلی کړی دی. په اداریه کې راغلي چې زیاتره قبایل په بهر ملکونو کې میشته او موبایل ټلیفون د دې خلکو د خپلو خپلوانو سره د رابطې یوازنی ذریعه ده. اداریه وایي په عین وخت کې فوج هم د خلکو د اعتماد د بحالۍ لپاره په قبایلي ایجنسو جنوبي شمالي او خیبر ایجنسۍ کې د بیا رغونې منصوبې پیل کړې دي او په دې موقعه د فوج یو لوړ پوری چارواکي ویلي دي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان 110 امنیتي پوستې ختم کړې شوې او په شمالي وزیرستان کې 45 دي شو هلته یې یوازې 15 امنیتي پوستې پاتې دي. اداریه تبي باوجود د دې چې اوس هم الته ډیر موده پسته امن او قلارې پر ځای کیږي او تر دې چې یو شمیر کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنې شوې دي خو حکومت تر دې دمه هغه پرمختګ کارونه نه دي کړی کوم چې په کار ول. ادارې په اخر کې وایي وفاقي حکومت چې د خطرناکو پولي لپاره کوم د جدیدو پولیسو اعلان کړي د هغې لپاره د فند ضرورت دی او دوی مدا چې یو ونی وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د شمالي وزیرستان په دوره کې د قبایلي سیمو په قامي بهیر کې د ورګډولو خبره کړې وه خو په کار ده چې په دې لږ موده کې قبایلی سیمو کې د اقتصاد د پرمختګ د ځوانانو ترمنځ د سماجی همغږۍ او نورې پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کړي او اصلاحاتي عمل مخ په وړاندې بوزي. د دې ترڅنګ یوې بلې انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریه د یو ان ډی پی لخوا جاری شوی رپورت باندې خبره کړې ده چې پکې په پاکستان کې د ځوانانو په راتلونکي باندې اندېښنې ښودل شوې دي. اداریه د رپورت په وینا وایي چې په پاکستان کې 30% ځوانان دي چې پکې بیا 80% له تعلیمه بې برخې دي او دارنګ ځینې پکې تر 10 جماعت پورې سبق ویلي دي او د ځوانانو په دې شمیره کې 9% ځوانان له بیروزګارۍ سره مخ دي. ادارې وایي اصلي پوښتنه د معیاري او ښه نوکری یا روزګار ده ځکه چې دې ځوانانو کې داسې هم شته چې سمه نوکری یا روزګار ورسره نشته. ادارې په اخره کې د پاکستان پالیسي جوړونکو ته وایي چې ځوانان د یو ملک راتلونکي ګڼل کیږي نو باید چې د دوی لپاره غوره منصوبې جوړې کړل شي چې د ځوانانو سره سره د پاکستان اقتصاد ته هم ګټه ورسوي.
او د نړۍ مطبوعات.
پاکستاني ډان وسپانې په هغه هېواد کې د لا درک کسانو پر موضوع لیکنه خپره کړې او په کې حکومته غوښتل شوي چې دغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو مسله جدي ونیسي. بلخوا ټایمز وسپانې لیکلي د برېټانیا حکومت په هغه هېواد کې د هغو افغانانو د استوګنې موده غځوي چې په افغانستان کې له برېټانویو ځواکونو سره د ترجمانانو په حیث دندې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسده.
ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي، د پاکستان ریاستي ادارې یو ځل بیا د سپریم کورټ پر هغه فیصله په عمل کولو کې پاتې راغلي دي چې په کې د 1300 هغو کسانو په اړه د تفصیلاتو غوښتنه شوې ده چې د ریاستي ادارو په حراستي مرکزونو کې دي. اداریه لیکي دا یوه عجیبه خبره ده چې د دغو کسانو د شمیرې په اړه خو معلومات شته، خو بیا د دوی په اړه دا معلومات نه لري چې دا کسان په کومو جرمونو کې نیول شوي دي او په څه حال دي. د لادرکو کسانو په اړه د ججانو د بینچ نه یو جج په راتلونکي نږدو کې ریټایر کیږي او باید حکومت د لادرکو کسانو د کورنیو مسلو ته پام وکړي. که څه هم اوس حکومت دغو کسانو شمیره ومنله، خو بیا پر دې کې پاتې راغلي چې ولې تر اوسه دغه نیول شوي کسان عدالت ته وړاندې نه کړل شول. اداریه لیکي د دغو لادرکو کسانو په کیس کې هغه بنیادي خبرې له پامه غورځول شوي دي چې باید د بشري حقونو د ادارو تر مخه پرې عمل شوی وي. ریاستي ادارې دې د دغو خلکو تفصیل عدالتونو ته وړاندې کړي، پر دوی دې مقدمه وشي او په دې ټول عمل کې دې دوی ته د شفافې قضیې حق ورکړل شي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د برتانی حکومت هغو 150 ترجمانانو ته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازت ورکړې ده چې په افغانستان کې د برتانوي عسکرو سره د ترجمان په حیث کار کړي. پخوا دغو کسانو ته ویل شوي وو چې تر 5 کالو د ویزې د ختمېدو وروسته به دوی په دغه هیواد کې د پاتې کېدو د اوږدې مودې د ویزې لپاره 2000 پاونډ جمع کوي. پر دغو ډیرو افغانانو داسې اندېښنه لرله چې دوی به بیرته افغانستان ته ولیږل شي، چیرته چې په افغانستان کې د برتانوي عسکرو سره د کار له وجې د طالب وسلوالو لخوا یې ژوند له خطر سره مخامخېدای شي. د دغې نوې فیصلې سره به د شاوخوا 400 افغان ترجمانانو او د دوی د کورنیو ته په برتانیې کې د ژوند اجازت ورکړل شي. د برتانیې د دفاع وزیر ګیوین ویلیمسن د دې خبرې هرکلی کړی او وایي له دې سره به افغان ترجمانانو او د دوی کورنیو ته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازت ورکړل شي او له دوی نه به په دې اړه څه فیس هم نه اخیستل کیږي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخت دریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
تمه ده د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن د یو دورځني سفر لپاره واشنگټن ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو د خبرداري په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهلت ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده، جانسن په پام کې لري چې له امریکایي چارواکو سره د یو نورو نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تفصیل احمد تکل څخه.
په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د متحدو ایالاتو له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن او د کانګرس له غړو سره وګوري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی جانسن به په دې کتنو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د ایران په اټومي موافقه کې اصلاحات رانشي نو امریکا به ترې ووځي. خو داسې ښکاري چې ښاغلی جانسن به د نورو نړیوالو مسایلو په اړه هم په واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. خبر پانه زیاتوي چې برتانیا، امریکا او نور اروپایي متحدان د ایران د هغو اقداماتو په وړاندې چې نتیجه یې د منځني ختیځ ناامني ده او همداراز د انټرنیټ له لارې د تهران د تخریبي فعالیتونو، د حزب الله د ملاتړ او د بلستیک توغندیو د خطرناک پروګرام د مخنیوي لپاره په هڅو کې یوه خوله دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه روسیې، سوریې او شمالي کوریا ته د اشارې په ترڅ کې د ښاغلي جانسن له قوله لیکي چې وایي برتانیا او متحد ایالات په ډیرو نړیوالو مسایلو کې د بهرنۍ پالیسۍ له ورته ستونزو سره مخامخ دي. برتانیا ویلي چې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ته به ژمنه پاتې شي. دا موافقه د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی و تهران په دې موافقه کې منلې ده چې د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو ولسمشر ډونالډ ترامپ دا موافقه نیمګړې بللې او ګواښي کړی چې که د مې تر 12 نیټې پورې نیمګړتیاوې لرې نه شي نو امریکا به ترې ووځي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدراعظم انګلا میرکل د اپریل د میاشتې په وروستیو کې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په جلا کتنو کې له تهران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې. فرانسې او جرمني له برتانیا سره ورته دریځ خپل کړی او له واشنګټن څخه غواړي چې له دې موافقې دې نه ووځي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته دی کی کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان جمهوریت ریاست په غیوات کې ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندیز هرکلی کوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د نن یکشنبه مشال لړی ته وویل ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې یوازې د افغانستان نه بلکې د نړۍ د هیوادونو ګډ مسولیت دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي روسیا او امریکا کولی شي په افغانستان کې ګډ کار وکړي. محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د نیابتي جګړې لاندې خنو سره هممهاله خای د لومړی ځل وی چې لوړپوړې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د واشنگټن او مسکو د ګډ کار خبره کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وی تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر وړاندې مبارزه هم باید په ګډه وشي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ ویل چې یوازې دولت په دولت اړیکې او همکاري کولای شي په سیمه کې د تروریزم ګواښ کم او یا حمله منځه یوسي.
له تروریستي ډلو سره هر ډول تماس نه یوازې دا چې له امنیت سره مرسته نه کوي بلکې ګواښونه نور هم ډیرولی شي. موږ تمه لرو چې هیوادونه د دولت په دولت د همکارۍ په زیاتېدو سره په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې امریکا او روسیه کولی شي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه پر مخ یوسي. نیوزویک مجله د ښاغلي نیکلسن له قوله ویلي چې مسکو واشنگټن کولی شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې ونډه واخلي. که څه هم جنرال نیکلسن په افغانستان کې د روسیې او امریکا د ګډ کار خبره کړي خو تر دې وړاندې ګڼو امریکایي چارواکو ادعا کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي. خو روسیې بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی دریسیز شیر محمد کریمي هم په افغانستان کې د جنرال جان نیکلسن لخوا د امریکا او روسیې د ګډ کار وړاندیز غوره ګڼي.
روسیه سره سر خورو امریکا خپه کیږي او کدی امریکا سره سر خورو روسیه خپه کیږي. نو دواړو سره زمونږ په دوستۍ کې ګټه ده، تاوان هم نشته. نو که دواړه صادقانه دا تصمیم ونیسي چې د افغانستان د مسایلو په هکله دوی د خیر ښېګړې په نظر داشت مشترک کار وکړي دا خطبي خبره ده چې زمونږ په ګټه ده.
د روسیا ژانسونو د راپورونو له مخې تازه دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د افغانستان شمالي سیمې د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدلیدونکي دي. ښاغلی کریمي وایي چې روسیه په افغانستان کې د روانې جګړې او په ځانګړي ډول د داعش او یا د اسلامي دولت نومې ډلې له فعالیت او حضور نه اندېښنې لري او کومې چې دغه اندېښنې لرې شوې نه وي ښایي په افغانستان کې له امریکا سره ګډ کار کولو ته زړه ښه نه کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
نن یک شنبه په خوست کې ماشومان ته له ګوزن یا پولیو څخه حفاظت واکسین ورکولو د کمپاین پرانیسته وشوه. چارواکي په کمپاین کې به د خوست نږدې 3 لک ماشومان ته واکسین ورکړل شي. د یادې ناروغۍ ضد د واکسینو کمپاین چې سبا د دوشنبه له ورځې پیلېږي او 15 ورځې به دوام وکړي له 5 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو ته به د واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د یک شنبه په ورځ د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو د ملي کمپاین د پرانیست غونډې په څنډه کې د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري مشال راډیو ته وویل چې د پولیو د مرض له منځه وړل د افغان حکومت له مهمو موخو څخه دي.
د پنځو کلو تمومره ماشومانو ته تطبیق شي انشاءالله. موږ دې ته ژمن یو چې موږ په خوست ولایت کې دغه پروګرام ښه ډول پلي کړو او هیڅ ماشوم زموږ د خښت د ساحې څخه پاتې نه شي. غږ مې بیا هم په والدینو او په علما کرامو او قرآن اندو قومی مشرانو دا دی چې راځي لاس سره یو کړو تر څو د دغه وایرس مخه ونیسو او یو سالم چاپیریال راوړو.
د عامې روغتیا رئیس د سپیرې ولسوالۍ اړوند د میر سفر په سیمه کې چې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم پکې میشتې دي د واکسینو د نه رسېدو په باب وویل چې له ځایي مشرانو سره په اړیکه کې دي.
که ماشومان مو ویده وي او یا هم هغوی مریضان وي یا هم هغوی د یوې ولسوالۍ نه د یوه کلي نه بل ته مېلمانه وي ټولو ته دغه دوه قطرې د پولیو واکسین تطبیقولی شي. د دې واکسینو په تطبیق سره خپل ګلالي ماشومان د پولیو نه وژغورئ.
بلخوا دینی عالمان درمننه او د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې یوه دینی وجیبه بولي. مولوي محمد عارف عرفان له خلکو غوښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو په واکسینو کې د غفلت او بې پرواهي نه کوي.
زه خپل هم ماشومانو ته واکسین او تداوی په برخه کې هیڅکله نغېړي نه کوم. ټولو خلکو نه غوښتنه کوم چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي او نور ته هم توصیه وکړي.
افغانستان د نړۍ د هغو څو محدودو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه هم پکې د پولیو یا ګوزان پیښې موجودې دي. پولیو ناروغي ماشومان د تل لپاره په فلج اخته کوي او حتی د هغوی د مرګ سبب ګرځي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان پوز مشر د یو لسو ترهګرو د مرګ د سزا توصیه کړې. خو د پېښور پر عامي پبلک سکول د 2011 کال په وسلوال برید کې د وجل شو ماشومانو د میندو پلرونو اتحادیه وایي دغه پېښې ذمواري اغستونکي د طالبانو د هغه وخت ویان احسان الله احسان چې د مهال د امنیتي ادارو په ولکه کې دی لا هم نه دی سزا شوی. پر دې موضوع تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خالی په ورځ د هغو یو لسو ترهګرو د مرګ د سزا توثیق کړی چې پوځي عدالتونو ورته سزا اورولې وه. پرون د پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR په خپل یو خبر پاڼه کې وویل په دغو وسلوالو کې د ولسی خلکو او امنیتي ادارو د کارکونکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ د غړي عمران مومند وجون کې هم شامل دي. بلخوا د پېښور آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو د میندو پلارانو د اتحادیه یو مشر فضل خان ایډوکیټ وای پوځي عدالتونه په یاد سکول د وسلوال برید ورسته د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان په ترس کې جوړ کړل شوی وو. خو د دې برید ذمواري په سر اخیستون کې د طالبانو ویاند د یو کال تیرېدو باوجود پوځي عدالت ته وړاندې نکړل شو. نوموړی وای
د فوزی عدالتونو ته د دې بنیاد او وجم دغه وا چې په دې ملک دی په دې وطن کې دې ترخګاری ختم وکړي شي او هغه خلک چې کم په دې ترخګاری په واقعیاتو کې ککړ دي ملوثي هغه ته دې سخت نه سخت سزا ورکړي شي. څنګه چې دې ټولې دنیا ته معلوم وو چې احسان الله احسان چې کم د تحریک طالبان کې نه ویاندو هغه ډېره کلکه باندې د ای پی ایس واقعي ذمهداري قبوله کړې وه. خو هغې ته اوسه پورې نه صرف ده چې سزا خو د لرې خبره ده اوسه پورې هغه عدالت ته پیش نه کړی شو. د یو کال او درې میاشتو نه زیاتو شو چې هغه د دې امنیتي ادارو په ولکه کې دی.
فضل خان ایډوکیټ زیاته کړه چې د سواد د طالبانو ویان مسلم خان هم له کلونو راهیسې د امنیتي ادارو په ولکه کې دی او تر اوسه پوځي عدالت ته وړاندې نکړل شو. خو د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل وای کېدای شي چې له دغو کسانو امنیتي ادارې معلومات ترلاسه کول غواړي او تر هغې یې له ځان سره ساتي. ګنې دغو وسلوالو په پوځ هم بریدونه کړي هغوی به یې لازمي عدالت ته وړاندې کوي.
کېدای شي دا ځکه دا حکومت چې دی خپل پرایورټیز یې کوي. نو حکومت خپل پرایورټیز وګوري دا احسان الله احسان یا بل څوک چې داسې هغه دا ټول څیزونه منلي نو کېدای شي ان دی پیسج آف ټایم دا کیسم اگر نغی طرف ورشی یا اسپیشل کورٹ طرف ورشی نو پاسیبلٹی از دیر جی دا نه وی کانٹ رول آؤٹ چه دا کیس یونٹی کورٹ یا اسپیشل کورٹ طرف ورشی گینا
د 2014 کال په دسمبر کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید ورستا په پاکستان کې د مرګ له سزا باندې سپورت کړل شو او د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو کسانو د مقدمو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړل شو چې تر اوسه یې له 1500 زیاتو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده.
ورورولي په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
په کورمه کې د علي شیرزو ګڼو ځوانانو د تعلیم د پرمختیا لپاره د فکر وطن په نوم تنظیم جوړ کړی دی. تنظیم یو مشر مشال ریډیو ته وویل د سیمې نور مسلو هوارولو لپاره به هم هڅې کوي، خو تر ټولو زیاته توجه به له تعلیم سره تړلو مسلو حل ته ورکوي. د سیمې اوسیدونکي د تنظیم په جوړېدو خوښ دي. تفصیل انیسه اجمل.
په کورمه کې د علي شیرزو سیمې یو شمېر ځوانانو د فکر وطن په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی. د تنظیم مشر محمود خان وايي په علي شیرزو کې تعلیمي شرح ډېره کمه ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی یو شمېر مسالې په پام کې نیولې دي، خو تعلیم یې لومړیتوب دی.
انشاءالله صدا به خاص کر په تعلیم باندې ډېر ضرور کوي، ځکه چې تعلیم په ټوله دنیا کې یو اهم شی دی او تعلیم زیات ضرورت دی. چې تعلیم راشي په یو علاقې باندې نه خود به خود بنور شي نه ټکیږي. نو تعلیم بالکل د نشت برابر دی، ځکه چې ټول یو علي شیرزی دی، یو ډېر غټ قوم دی. سادین ټاک ته په ورغزوی سره ټاک لګیدل دی، ډېر غټ قوم دی. په دې ټول علي شیرزو کې صرف یو میډل سکول دی، هغه په تیندو کې دی، نور څه سور قوم دی، دا ټول په دینه نه محروم دی.
د تنظیم یو غړی اسمت الله مشال رډیو ته ویل په سیمه کې خلک له بنیادي حقوقو بې برخې پاتې کړل شوی دي او ایس پاملرنه ورته نه کیږي، نو ځکه دوی د سیمې ښه راتلونکي لپاره دا تنظیم جوړ کړ. نوموړي زیاته کړه دا تنظیم د یو تحریک په سیر دی چې پکې ور سره د علي شیرزو مشرانو هم رسته ترلاسه ده.
ټول مرګلی راغلو او دې خبرې باندې سوچ وکړه، څنګه لکه کورم کې او انور ایجنسیونو کې څنګه ایجوکیشن دی او خلکو د څنګه موکی دي او خلک لکه څنګه په یوې دورې نه مخکې روان دي، او دا شمو لکه کم د سہولت راشي او خلک ایجوکیشن وکي، او دین علاوه کوم بنیادی سہولتونه دي هغه نه محروم دي. دې په بنیاد باندې مودا تنظیم جوړ کړل.
د علي شیرزو خلکو د فکر وطن په نوم د تنظیم جوړېدو هرکلی کړی دی او هیله لري چې دا به په سیمه کې د تعلیم په اړه پوهه لا نوره زیاته کړي. د علي شیرزو یو اوسیدونکي انور خان په دې اړه وایي، باید د مسئلو هوارولو او قبایلو ته د بنیادي حقونو ترلاسه کېدو لپاره د سیمې نور خلک هم هڅې پیل کړي.
متخ نظیر دی، انشاءالله دا به ښه کارونه هم کوي، ښې خبرې به مخته وړي، د ګورنمنټ نه به ښې غوښتنې کوي او ښه ګټې سوچ کوو، ښه د مسلو سوچ کوو. داسې نور که تنظیمونه وي چې هغه د قوم دپاره، د علاقې دپاره، د ترقیاتي کارونو دغه سوچ کوي، د مو هغه هم سپورټ کوو، هغه هم سپورټ کوي، که هغه یو کورم کې وي که نه هغه د ټولو پښتنو کې وي.
په کورمه کې دا مهال یو شمېر د ځوانانو غیر سیاسي تنظیمونه موجود دي چې هلته د ټولنیز بدلون لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په هلمند کې پر یو ځای دوه تیا جوړو ته ودونه وشول. کتون کې وایي دغه ډول پروګرامونه د هغو ډیرو مصارفو مخه نیسي چې د ولور په نوم اخیستل کیږي. که څه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د قومي مشرانو مخورو د پریکړو پر اساس ولور او په واده کې پر ډیرو مصارفو بندیز لګول شوی، خو په هلمند کې لا هم پر ودونو ډیرې پیسې لګول کیږي. د الیاس دایی رپورټ اورو.
د ګرش کولسوالۍ د محمدي په نوم جامع جماعت یا امام برکې د دو اتیا جوړو د ودونو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی و. د اسایش په نوم د خیریه ټولنې لخوا دغه ډله ییزو ودونو ته د هیواد د بېلابېلو سیمونو نقدي مرستې راټولې شوې وې. د سایش خیریه ټولنې مشر جعفر قاسمی ول د ډیر مودی رئیسی د دغه ډول پروګرامونو لپاره د مرستو پر ټولولو بوختو.
هغه مشرانو علما کرامو چې د هغه مستحق ځوانانو مستحق ځوانانو هغه ځوانانو چې د واده د مراسم د ترتیبولو امکان نه درلود هغه را ته معرفي کړه، هغه یې ثبت نام کړه او د هغو سره یې خپله مینه محبت وشو.
د دو اتیا جوړو د واده د مراسمو د لګښت ترڅنګ هرې جوړې ته د 10,000 افغانیو په لګښت د کور اسباب هم ورکول شول. د ګرشک ولسوالۍ دولتي مسؤلینو د ډلویزو ودونو د دغه ډول پروګرامونو نه ملاتړ وکړ او هغه یې د موجوده اقتصادي ستونزو د حل لار وبلله. امنیت کمانډان اسماعیل خپلواک او ولسوال سلیم رودي ول دوی هم حاضر دي د ډلیزو ودونو د ورته پروګرامونو سره مرسته وکړي.
د یو ځوان په واده کې په لکلو روپۍ مصرفېږي او ګټه د ورځې 100 روپۍ د ځوان چې هر چا په دې کې اقدام کړی دی، هر چا په دې کې زحمت کړی دی، ورڅخه یو جهان مننه کوو. ډېر د خوښۍ ځای دی چې د دوی په څلو کې خوشحالي ویل په یو نوي کې هم زه دلته وم. لومړی ځل و چې دلته 50 ځوانانو ته نو ډلهییز ودونه
په افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د یو شمېر نورو دودونو او عنعنو ترڅنګ د لوړ ولور کلتور حاکم دی. که څه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د قومي مخورو او دیني عالمانو لخوا په واده کې د لوړو مصارفو او ولور په ضد اصول ټاکل سوي دي، خو په هلمند کې د ډېرو ځوانانو ناوې د پلرونو پر کورنو ناستې دي. هغه ځوانان چې په واده کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په موخه پر یوه ځای په ډله ییز واده کې برخه اخیستې ده وایي که چیرې په ټولنه کې موجوده د لوړ ولور او مصارف کلتور ورک سي د ګڼو ځوانانو ودونه چې ډېرو پیسو ته اړتیا لري نه سي کېدلی.
هیله مند یم یو ځل بیا چې زموږ د لویو فرهنګونو څخه د هغه فرهنګ څخه چې هغه لوړ مصرف لري د هغه څخه رالیږي. موږ او ستاسې ټولنه غریبه ټولنه ده، غریب خلک یو، توان د دې نه لرو چې موږ تاسې زیات مصرف وکړو. نو د زیات مصرف د مخنیوي په پوهه باندې د دغه راز پروګرامونو موږ پوره ملاتړ یو انشاءالله که خدای کوله.
دا په هلمند کې دوهم ځل دی چې د ګڼو ځوانانو او پیغلو ودونه پر یو ځای کېږي. پوره اوه کاله وړاندې هم د ګرشک ولسوالۍ په امام بره کې د هرات او ګرشک ولسوالۍ د 50 جوړو د واده مراسم پر یو ځای ته شول.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو د خبرونه د پای شېبې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
افغان چارواکی وای د خوست د یعقوبی اډې له جماعت او نوملیکنې مرکز سره نږدې چاودنه شوې ده چې پکې 42 تنه وژل شوي او 23 زخمیان دي. په وژل شوو کې یوه ښځه هم ده. د بلوچستان په دوو سیمو مارګټ او مارواړ کې د کوئلې کانونه غورځېدلي چې پکې 30 مزدوران وژل شوي او 9 زخمیان شوي دي. د کوټې کمشنر جاوید انور میډیا ته ویلي د زیاتره وژل شوو ژوبلو تعلق د سوات او شانګلې سره دی. نن پابنو کې د سوداګرو تنظیمونو انجمن تاجران حقیقي او تحفظ ختم نبوت د پاکستان زنده باد په نوم لاریون کړی دی. لاریون کوونکو ویلي چې د پاکستان پوسټ د هوا ساتلو لپاره تر اغره ست قرباني ورکړي، نو ځکه باید پر ضد بیانونه ورنکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي الیکشن کمیشن دې د جولای میاشتې تر پای پورې عام انتخابات وکړي او کدا سې ونشول نو دې به عدالت ته لاړ شي. وزیر اعظم دا خبرې تیروست پنجاب په ناریوال خار کې د یو سړک منصوبې پرانستو پر مهال وکړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای د سیمې خلک دې د خپلو غوښتنو پوره کېدو لړکې له صبره کار واخلي. اشفاق احمد خان دا خبره لاغرستو نن مشال ریډیو ته وکړه چې راتوې خولې د دوتانی ګڼو قبایلو په شوب وانه سړک احتجاجي پرلت لګولې او له وزیرو قبیلې سره د ځمکنۍ شخړې ختمولو غوښتنه کوي. افغان چارواکي وای په بغلان ولایت کې د هند و انجینرانو یو افغان وګړي تښتول شوی دی. د بغلان پولیسو بیان سیب الله شجار ویلي د انجینرانو افغان ډرایور یې په یو بس کې دولتي بجلیګر ته روان و چې په لاره وتښتول شو. په لیبران کې د 2009 کال وروستو په لومړي ځل د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. د لبنان د 138 کسیز پارلمان لپاره د نږدې 600 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. او د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی له دفتره نن په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د هیواد جنگي الوتکو د شام په ختیځ کې د داعش په قومندانانو حمله کړې او د هغې ځایونه یې په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونی پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، نیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم درنه اجازه غواړو. د خدای په نامه.